د خلونو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان څخه باندې شل سلنه خلک چې د هیواد نږدې 9.5 میلیون نفوس جوړوي د خوړو له شدید ناامنۍ سره مخ دي. دغه پروګرام خبرداری ورکړی که دغه بېوزلو د لاسنیوي په خاطر کافي بودیجه ترلاسه نه کړي، په نږدې راتلونکي کې به په میلیونونو کورنۍ د خوړو له شدید کمښت سره مخ شي. دغه پروګرام ویلي په کمې بودیجې کولای شي هر میاشت یوازې 1 میلیون اړمنو کسانو ته کافي خواړه ورسوي. د خوړو د نړیوال پروګرام په ټکو د افغانستان مهمې حیاتي سرچینې چې له بهره د پیسو حواله، بشري مرستې او کرنه ده، د وچکالۍ او نورو ستونزو له کبله تر فشار لاندې دي. د ملګرو ملتونو د دغه پروګرام په ګډون یو شمېر نورو سازمانونو په افغانستان کې د شدید بشري بحران خبرداری ورکړی او د امریکا د مرستو په بندېدو سره دا بحران لا نور هم شدید شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي، راځي چې ومنو د هر جنسیت او شالید افغان ځوانان د افغانستان د راتلونکي په اړه په بحثونو او کړنو کې په مانادار توګه شامل او واورېدل شي. بینټ پرون وخته پر خپل ایکس پاڼې ولیکل، ټول ځوانان باید خپلو بنسټیزو حقونو په ځانګړې توګه تعلیم ته لاسرسی ولري. پرون د اګست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ وه. ملګری ملتونه وایي تر 2015 کال پورې به د نړۍ نږدې 50% نفوس ځوانان جوړوي. پاکستاني او امریکایي چارواکو په سیمه کې د ترهګرۍ ضد مبارزې او پرګډې ژمنتیا په یوه ناسته کې تاکید کړی دی. دغه ناسته چې پرون سه‌شنبه په اسلام آباد کې جوړه شوې وه، په ملګرو ملتونو کې د پاکستان ځانګړي استازي نبیل منیر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ ضد ادارې همغږي کوونکي پکې ګډون درلود. دواړو خواوو په سیمه کې د ترهګریزو ګواښونو په ځانګړې توګه د داعش خراسان، تحریک طالبان پاکستان او بلوڅ آزادي غوښتونکو ډلو پر وړاندې په مبارزې تاکید وکړ. دواړو خواوو ژمنه وکړه چې دغه ډلو د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره به مناسبې او عملي لارې چارې مومي. په ناسته کې امریکایي استازي په سیمه کې د پاکستان لخوا د ترهګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې ستاینه هم وکړه. د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې لمې په خپرولو سره ویلي و د بلوڅو ازادي غوښتونکي ډلې د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. په لمې کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په حواله راغلی و د پیژندنه د ترهګرۍ پر وړاندې د ټرمپ ژمنتیا په ګوته کوي. تحریک طالبان پاکستان، داعش خراسان او بلوڅ ازادي غوښتونکي هغه وسله والې ډلې دي چې د افغانستان، ایران او پاکستان په سرحدي سیمو کې فعالیتونه کوي. دغه ډلو د افغانستان په ګډون په پاکستان کې د ډېر شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اړمنو خلکو د لاسنیوي په موخه یو کلنی پروژې پیل کړي. دغه پروژې د جنوبي کوریا د 10 میلیون ډالرو د مالی ملاتړ پر بنسټ په بدخشان، زابل، دایکندي، فاریاب، خوست او ننګرهار ولایتونو کې د لنډمهاله کاري فرصتونو د زیربناو جوړولو او د خوړو خوندیتوب د ښه کولو په برخو کې 250,000 کسانو سره مرستې کوي. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام پرون سه‌شنبه پر خپل ایکس پاڼې د دغو پروژو د پیل موخه په روان بشري او اقتصادي بحران کې له اړمنو افغانانو سره مرسته یاده کړې ده. او د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د روسي هر هغه وړاندیز برت کړی چې په کې د اوکران په ختیس کې لا دونباس سیمې د اوکراینی ځواکونو وتل شامل وي. دغه پټوکو لا دونباس سیمې د ځواکونو وتلې پوتین او سرتیرو ته پر کیف د بریدونو فرصت په لاس ورکوي. زلنسکی په نن سه‌شنبه خبر اعلان وکړ د خاورې د ورکړې مسله باید له روسي سره لور بند وروسته راپورته کړو. نومړه باید اوکراین ته امنیتي تضمینونه ورکړل شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وړمورس په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان وکړ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره باید اوکراین او روسیا د خپل خاورو لوي برخي تیری شي. تمامه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ډونلډ ټرمپ د جمعې پر ورځ په الاسکا کې وګوري. زلنسکی له دغې ناستې وړاندې ویل روسیې ته د خاورې ورکړه او د جګړې په کرښو کې هر ډول شاتګ به د روسیې د نوو بریدونو لپاره زمینه برابره کړي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې خبرونه کې را سره د مطالب اوریدل شي. د ایمرجنسی په نوم یو نا دولتي سازمان وایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو راهیسې په دې هیواد کې روغتیایي سیستم د سقوط له ګواښ سره مخ دی. دا چې په کومو برخو کې او په کومو ولایتونو کې په ډېره کچه باندې خلک روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی نه لري، وړاندې به په راپور کې درته ووایو. د محمد عثمان هغه افغان فوټبالر ماشوم چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې وډیو خپره شوه او لاغې وروسته مشهور او طالبانو ولته د لوب زمينه برابر کړی ده. کیسې در سره شریکو دا چې دغه دولس کلن ماشوم د افغانستان د کوم ولایت اصلي اوسیدونکی دی او هیلې د راتلونکي لپاره څه دي وړاندې به یې په راپور کې درته جزئیات ولرو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ شکایت کوي چې خپلوان او د کورنۍ غړي په خپل سر د طالبانو لخوا نیول کیږي او شکنجه کیږي. دوی وایي دغه خپلوانو ته یې په محضر کې د طالبانو لخوا بدني سزا ورکول کیږي. دې خلکو کیسې هم درته لرو. نور مطالبه شته ملتي هم غواړم.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي زفري د سيالم ایمرجنسي نه دولتي سازمان وايي چې وخت د طالبانو له بیا رسیدو څلور کال وروسته د افغانستان روغتي نظام په ډیر سخت حالت کې دی. دغه سازمان په یو تازه راپور کې ویلي چې د نړیوالو مرستو پرې کېدو او سیاسي بې ثباتۍ ته په پام د افغانستان روغتي وضعیت د ښه کېدو هیله پکې شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر بيوزل کورنۍ وايي د خپلو ناروغانو د درملنې وس نه لري. نورچوسیات د سنکا کړه په دې راپور کې
ایمرجنسي نه دولتي سازمان وای د طالبانو د څلور کلنې واکمنۍ په موده کې د بودیجې د کمښت او د کادرونو د نشټون له امله د دې هیواد روغتي سیستم د سقوط تر درشه رسیدلی دی. د سازمان د راپور په خبرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت د رسمیت نه پیژندلو له امله د امریکا د نړیوال پرمختیايي ادارې یا یو اس ای ای ډی د بودیجې د پرې کېدو او رسبلې ته د نړیوال ټولنې د نه پام له امله د افغانستان د روغتي نظام د ښه کېدو تمه نشته. ایمرجنسي زیاته کړي چې سوله په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په معنا و نه د پایلو د ختمېدو په معنا او په ټکو یې تاوتریخوالی او جرمونه د جګړې له پایلو څخه دي چې د جګړې له ختمېدو وروسته هم روان پاتې دي. ډیرو وسلو په لیرې پرتو سیمو کې ښخ شوي ماینونو او بې وزلې دا وضعیت نور هم ستونزمن کړی دی. د دې سازمان په وینا د غلاو او بریدونو د کورنیو شخړې او د ډزو قربانیان د دوی د درملنې مرکزونو ته راوړل کیږي. راپور وایي چې د ماین چاودنو، چاړې وهلو، ډزو او تروریستي بریدونو ټپیان لا هم د کابل د ایمرجنسي روغتون بیړنۍ څنګه ډکوي. د دغه سازمان په راپور کې راغلي چې ایمرجنسي د بیړنۍ خونې شاوخوا 50 سلنه ناروغان د جګړې قربانیان دي چې د ډزو چاودنو، د ماین چاودنو او وسلوال تاوتریخوالي له امله ټپیان شوي دي. راپور وایي په لخرګه کې شاوخواتیا سلنه ناروغان د ترافیکي پیښو او غیر جګړیزو پیښو له امله بستر کیږي او د پنچیر پانابه کې به وسلې او د خوړو نام نه لامل شوي چې شل سلنه بستر شوي ماشومان په خوارځواکي اخته شي چې پر ودی او روغتیاي اوږدمهاله منفي اغېزې پرې باسي. راپور زیاتوي چې پر روان میلادي کال کې د دوی جراحي څنګه تر اوړل شوي د ماین چاودونو 50 سلنه ټپیان ماشومان وو چې اواز د لوبو پر مهال ماینونو سره مخ شوي وو. یو شمېر به وسه کورنۍ وایي چې د خپلو ناروغانو د درملنې وس نه لري. د هرات یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نو مخبور شي ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا یو کال کېږي چې زما دولس کلن زوی ماین ټپي کړی. ټول بدن یې سورې سورې شوی، دومره کمزوری شوی چې شپه کې چغې وهي او ورځو کې ویده وي. ډاکټر ته مو یو وړ دوا یې ورکړه خو موږ د هغې اخیستلو پیسې نه لرلې. دولتي او شخصي روغتون ته مې یوړو، یوازې د معایناتو یوه برخه یې وړیا وکړه. نور یې وویل چې د دوا پیسې ورکړئ او پخپله یې واخلئ.
د افغانستان لپاره د ایمرجنسي د پروګرام مشر د جان پانیک په راپور کې ویلي چې ډېرې میندې د دې لپاره چې پر وخت روغتون ته نه رسیږي یا د مخنیوي وړ ستونزې لري د زیږون پر مهال مړې کیږي. هغه زیاته کړې چې ډېرې امیندوارې ښځې د شدیدو خوراکي کمښتونو سره مخ دي چې پر امیندوارۍ او زیږونې منفي اغېز کوي او ښځې اکثره وخت په ستونزې تر بیړني حالته پورې پټوي چې دا کار د ښځینه ډاکټر د نشتون د شرط له امله د درملنې په انتخاب کې ستونزې جوړوي. راپور زیاتوي چې د ناسمې درملنې له امله هم اوږدمهاله ناروغۍ چې اوږدمهاله درملنې ته اړتیا لري او هم ناڅاپي ناروغۍ په ډېری مواردو کې د مالي ستونزو او د ترانسپورت د نشتوالي له کبله له پامه غورځول کیږي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي خو مخکې د دغه وزارت وایم شرافت زمانه دا کړې وه چې دوی د افغانستان روغتیا وضعیت له پاشل کېدو ژغورلی دی. د ایمرجنسي د جون میاشتې راپور کې راغلی چې 80 سلنه ډېر افغانان وړیا یا دایمي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دغه شان له هرو 50 کسانو درې د درملنې لګښت نشي ورکولی او د لګښت برابرولو لپاره پور اخلي یا خپل شتمنۍ پلوري او له هرو 4 کسانو یو یې بیا د مالي ستونزو له امله خپله جراحي ځنډوي یا لغوه کوي.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له څلورو کلونو وروسته افغان میرمنې لنډ ژوند او خراب روغتیا لري. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې وړ مورس داګیس په ولسمه یې وخت د طالبانو د بیا ځلې رسیدو د څلورم کال پوره کېدو په تړاو په خپل وی پانه خبر کړی ویلي، په افغانستان کې د ښځو د ژوند حالت د زغم حد ته رسیدلی او که په دې برخه کې بیړني ګامونه پورته نشي په ټولنه کې د دې حالت د عادي کېدو ویر شته چې لامل یې ښځې په بشپړ ډول لام ژوند د ایستل کېدای شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې وروسته دوی تر ډیره د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړې دي. یو شمېر میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي له دې امله په دې موده کې افغانو میرمنو په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند تیر کړی او له هم له کړاوونو سره مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دو د څلورم کال د پوره کېدو په درشل کې ملګرو ملتونو ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان میرمنو د ژوند حالت د نزغم حد ته رسیدلی او ښځې اوسمهال لنډ ژوند او خرابه روغتیا لري. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د اګست په 11مه په خپل ویبپاڼه خپور کړی ټینګار کړی چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو د ښځو ضد نږدې سل فرمانونه صادر کړي چې د ښځو انجونو لپاره یې ویجاړوونکي پایلې درلودې. ملګرو ملتونو ویلي دغه فرمانونو له امله د ښځو انجونو د تګ راتګ او د کار او زده کړو حقونه محدود شوي چې له امله د ښځو پر ټولنیز اقتصادي او روغتیايي ژوند خورا ناوړه اغیز کړي. په راپور کې دا هم راغلی چې له 80% ډیری افغان ښځې انجونې زده کړو او کار ته لاسرسی نه لري او په دې ډول د کاري ځواک نږدې نیمایي برخه د افغانستان په اقتصاد کې د پام وړ ونډه نه لري او دا وضعیت نه یوازې د دې هیواد اقتصاد ته ضربه ده بلکې د راپور په ټکو د روغتیا په برخه کې هم ګڼې ستونزې رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د اټکل لمخې روغتیایي پاملرنې ته د ښځو د لاسرسي د نشتوالي له امله به تر 2026 کال پورې د مین دومړینه 50% زیاته شي. راپور کې راغلی چې په کم عمر کې د نجونو جبري ودونه او د ښځو په وړاندې کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالی هم زیات شوی او آن د کور دننه 25% میرمنې احساس کوي چې د کور په پریکړو کې هیڅ واک نه لري. په راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د مشرې سوزان فرګوسن له قوله راغلی چې پر افغان ښځو د محدودیتونو مسله باید له افغانستان بهر د یوې ستونزې په توګه وپیژندل شي. نوموړي ویلي دا وضعیت یوازې د افغان ښځو د حقونو ستونزه نه ده بلکې د نړیوالې ټولنې لپاره د ارزښتونو یوه لویه ازموینه ده او که نړۍ په دې اړه بې پروا پاتې شي د ښځو د حقونو د لمنځه وړلو دا تګلاره به په نورو ځایونو کې هم تکرار شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې څلور کاله پوره کېږي او په دې موده کې دغه ډلې تر ډیره د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړي دي. یو شمېر میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې په دې موده کې افغان میرمنو په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند تیر کړی او لا هم له کړاو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې د پوهنتون د دوهم کال محصل او د زده کړو دروازې پر مخ تړل شوی د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل موږ
په دې ورځ ځان نه خبر نو او موږ اعلان یې راغله تاسو نور حق نه لري سي سره دې موږ کومه ګناه مونږ ته معلومه نه و خو موږ نه دې تعلیم کولو حق واخیست دا ډیره سخته وه.
د پلازمین کابل یو اوسیدونکو چې دا هم نغواړي پر راپور کې نو خبر شي وای
خځې او مېرمنې دومره بي وسه شوې دي چې د خپل حق غوښتلو لپاره هیڅ هم نشي کوي. یوازې دا چې خپل غږ نړیوالو ته ورسوي په یو ډول باندې فکر کوم نور هیڅ هم د دوی له وسې نه دی پوره. خو ک نړیوال پرختیا هم وغواړي چې د افغان مېرمنو لاسنیوي وکړي باید په طالبانو باندې محدودیتونه وضع کړي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا وایي چې طالبان په تیرو څلورو کلونو کې بدل نشول او نه د ښځو د حقونو په برخه کې خپل تګلارې بدلې کړې نو باید نړیواله ټولنه په وړاندې عملي ګامونه پورته کړي. لډلی سینا رفی ازادي راډیو ته وویل
نړیواله او هغه وادونه چې د ښځو د حقوقو مدافعین دي متاسفانه چې په څلور کالو کې کم ظلم چې په ښځو او چې د تعلیم او تربیې نه د سیاسي ډګر نه د اجتماعي ډګر نه د ټولو ډګرونو نه حذف شوی دي او ولې متاسفانه چې هیڅوک د دې په وړاندې یو جدي اقدام ونه کړ. طالب هیڅکله تغییر کړی نه دی نور تخنیکی او ایدولوژي وشي او افراطي تره شوی دی.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د دغه نوی راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو وړاندې تر دې په وار وار په افغانستان کې د شریعت لمخې د ښځو د حقونو د تامین خبره کړې. داسې مهال چې دوی په کور دننه له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له ښځو د کار کولو حق هم اخیسته. دغه راز پر ښځو حجاب جبري کړي او د ورزش په ګډون په ټولو ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی په برخه اخیستو کلک بندیز لګولې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
افغان ماشوم فوټبالر محمد عثمان عاطف وايي هله لري چې افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې ولوبېږي. د 12 کلن او د بادغیس ولایت اصلي اوسیدونکو دی. د چوس کابل ترغلی وای روزونکو لو بډې رخواخه کړي ورته ویل دي چې مختبه لاړ شي. زموږ همکارې فیروزی عزیزی ور سره خبرې کړې ده او دا راپور پرې چمتو کړی چې د هغه په غک پیل کی.
علاقه ما به فوتبال خیلی زیاده واقعا. آرزوم همی بود که به تیم ملی بازی کنم واقعا. ایر برآورده بگیرن خوب.
د افغانستان د بادغیس ولایت د مرکز قلیناو ښار د چاکران سیمې اوسیدونکی 12 کلن محمد عثمان عاطف دی چې په دې وروستیو ورځو کې د ښې لوبې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې او لاس په لاس وي. په دې ویډیوګانو کې هغه د خاورو په یو میدان او شخصي جامو کې د فوټبال ځانګړي حرکتونه په ډېر ښه او چټک ډول ترسره کوي. محمد عثمان ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې فوټبال سره بې کچې مینه لري.
یعنی فوتبال از خورترکی که بازی میکردم دیدم که استعداد شدیشتم بچه همه تشویق کردن. واقعا آنالی که است فوتبال بخش از زندگی می
ما فوتبال لحق وقتا پیل کرده چه ریر کچنی هم حلکانو به حدث هولم چه تی استعداد لری اوست می فوتبال در جواندی و برخدا چاو خواد و دری کلو نکیگی چیز فوتبال کوم.
دای چه دوم تولگیز دا کون که دای و ایلمان دای چه د زده کړو ترڅنګ د فوټبال ورزش په برخه کې په خو امکاناتو او روزونکو ترڅارن لاندې لا مخته ولاړ سي.
ما که استه خو به می قری زمين هوکي و اونجوګو کې و مربي اصلا نه و امکاناتی که تمرین میکنی اصلا نبود.
زموږ په کلی کې یو خاوري نظم کده حالت اصلا روزونکو نه و د تمرین لپاره هیڅ اسانتیا وی نه وی. لدی وروستا ممکن کابل کې پادشم او کلی تولان نشم تر فو میز دکړ وکم او هم تمرین وکم چې ته هوا د 12 کلونو پورته ملي ډلې سره یو ځای شم.
محمد عثمان عاطف چې په ټولنیزو رسنیو کې تر مشورتي او وروستا اوس کابل تر اغلای دی. ازادي رادیو ته وویل کابل کې روزونکو لوبه ډیر استایلې ده.
خیلی خوشحالم. میر از اول از خداوند میدانم چون خداوند یعنی از بین یعنی غزر استعداد میر انتخاب کده بده.
زدیر خوشحالم. خدای تعالی ما تا چانس را کل چه خلق میو پیشنی. زداوایم که هر چوک ملاتر وکلی اقا بیس کل نهیلی نکم. دلتا دا میلی لوگ دلی روزون کرا تا اویل چه تال روزون کو پرا تا دوم را خلو بکوه که دیشی تا بحر واستو. آن خایی بارسلونا
لوګه لکی ولوبېږي. د یادونې دا چې د افغانستان د فوټبال د ډګر او نورو برخو ډیرای مشهورې چیرې له هم دغه هیڅ امکاناتو ځلیدلې او لړۍ روستونز سره مخ ته ولاړې دي او د غهوا ته ویړو نه ګټلې دي چې د محمد عثمان عاطف لپاره هم د هیلې کېدای شي.
په بامیان او دایکندي ولایتونو کې د دیارلسو کلونو فعالیت وروسته د نسیم په نوم سیمه ایز راډیو خپل فعالیتونه بندوي. د راډیو پر خپلې فیسبوک پاڼې په ویلامی کې ویلي دي چې ځینی وختونه د غږ د زغملو نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ وایي د راډیو د حاکم نظام د فشارونو له امله تړل شوی ده. د رسنیو یو شمېر مسؤلینو هم په بامیان او دایکندي ولایتونو کې د نسیم راډیو بندیدل د اندېښنې وړ بللې. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوري په دایکندي کې د نسیم راډیو د مسول او دوه خبريالانو لنیول کېدو 15 ورځې وروسته اوس د غراډیو ل دیارلس کلن فعالیت وروسته په دایکندي او بامیانو کې د خپل خبرونو د بندیدو اعلان کړي. د غراډیو پرون دوشنبه د اگست په 11مه په خپل فیسبوک پاڼه په خبره کړي لامی کې ویلي چې ځینی وختونه غږ د زغملو نه وي. په اعلامیه کې هیله ښودل شوې چې که شرایط برابر شي ښایي د راډیو بیا خپلې خپرونې پیل کړي. د روان اګست په 15مه د افغانستان د خبریالانو مرکز خبر ورکړ چې د طالبانو استخباراتو په دایکندي کې د نسیم راډیو رئیس او دوه خبریالان ونیول او د راډیو ځینې تجهیزات یې ضبط کړل. دغه مرکز په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغه راډیو کارمندان د داعش او د وسلوالو طالبانو د مخالفینو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور د خپرېدو په تور نیول شوي او تحقیقات ترې شوي. هڅه مو وکړه چې د نسیم راډیو د مسؤلینو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو.
په دایکوندی او بامیان کې د دغه رادیو د فعالیتونو د بندیدو خبر د رسنیو د ملاتړ بنسټونو او د رسنیو د مسولینو اندېښنې هم راپورته کړي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ رئیس حامد عبیدی وایي د نسیم رادیو د تړلو پریکړه په افغانستان کې د حاکم نظام د فشارونو پایله ده.
در این شک نیست که رادیو نسیم
بده که شک نشته چه نسیم رادیو د حاکم نظام د فشارون لامله و ترل شوا یوانه مخ که ده دی رادیو خبریالان نیول شوی و او پر دیر احتمال د خوشکی دو پا بدل که با داش بنات ریا خستل شوی وی چه رادیو مو باید و ترده لبده مرغا تا کولیشی دیر خراب پیغامونه بلده.
در افغانستان د خبریالان و مرکز داماری کو مسئولی سمیه ولیزاده هم ده رادیو بندیدو تا پیشاری ویل هغه پالیسی چه طالبانو د بیان د ازادۍ او افغان رسنیو پاړه غوړه کړې د په دې هیواد کې د رسنیو وضعیت نور هم کړکېچن کړي. په ورته وخت کې له افغانستانه بهر د مرز ټلویزیون رئیس ادریس فاروقی ازادي رادیو ته وویل
توقف شدن فعالیت یکی از
په بامیان او دایکنډي کې د یوې سیمې رادیو تړل کېدل واقعا د اندېښنې وړ ده. په وروستیو کلونو کې د زیاتو رسنیو د تړل کېدو شاهدان یو، په ځانګړي ډول د اقتصادي ستونزو او د حاکم نظام د فشارونو له امله. د دې وضعیت دوام په افغانستان کې د رسنیو ټول همکاران او مسؤلین سخت اندېښمن کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما هم په وروستیو کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو د محدودیتونو او د رسنیو د ځپنې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي په اړه د محدودیتونو زیاتوالي د بیلابیلو مسلو په اړه د عامه بحثونو مخه نیولې. د طالبانو حکومت تر اوسه د نسیم راډیو د خبرونو د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او دا چې په افغانستان کې هیڅ خبریال د رسنیز فعالیت په تور نه دی نیول شوی. خو داسې مهال چې د خبریالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو د افغانستان د خبریالانو مرکز په وروستۍ اونۍ کې للسو څخه د زیاتو خبریالانو د نیولو خبر ورکړ او د طالبانو له لوري پر رسنیو محدودیتونه وغندل.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې اوس میرافغان افغاني کورنۍ وایي چې د کورنۍ غړي او خپلوانې بغیر له دې چې انصاف ورکړل شي په محضر کې بدني سزاوې پې تطبیقېږي. دا چې د دې خلکو تجربې له دغو سزاوو څه دي، تفصیلي د فیروزي عزیزي په دې راپور کې اورو.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو دی چې وایي طالبانو دوه اونۍ مخکې د دغه ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ دوه اوسیدونکي چې دای ورسره پیژني د غلاو په تور په عام محضر کې بدروغ وهل. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې خپل او د هغو کسانو نومونه چې په دروغ وهل سوي واخیستل سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دغه کسان اوس په شپږو شپږو میاشتو بند محکوم او په زندان کې دي.
او خلک ورته راټول کړل، وزارت اعلانونه وکړل چې تاسو راشئ پاس مرکزي سټوډیوم کې مو پروفیسر ولې دي او هغوی به درو وهل کېږي او تاسو ورته راشئ تر څو نورې دفتر واخلې دې لپاره یې سټوډیو ته ور وبلل. له همدې وړاندې یو پېښه ترسره شوې وه چې یو کس و غلطو کړنو له وجې دی هم ډېر سخت په درو وهلو کې له خیره د هماغه سټوډیوم نه
د ننګرهار ولایت د ویلرې پرتی ولسوالۍ یو اوسیدونکی هم ادا کوي چې د طالبانو حکومت یې ځوان ورور څلور میاشتې مخکې عام محضر کې پر نهه دېرش درو وهلی او د دوو کلونو بند سزا یې ورته اورولې ده. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې د ده او ورور هویت یې په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل ورورې چې د څو ماشومانو پلار هم دی له تیرو څلورو میاشتو راهیسې په سیمه کې د ځینو کسانو لخوا د ده د ادعا پر بنسټ د دسیسې او نامعلوم جرم په تور او له هیڅ ډول حقوقي څار او تعقیب پرته زنداني دی.
طالبان
مثال د سریاست ته پورې دا خبره مثال او یو باندې لاړه
که څه هم د طالبانو حکومت د سترې محکمې وایان عبدالرحیم راشد په راپور کې د مرکزي یو کسانو د اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی او له خبرو کولو یې ډډه وکړه، خو د شنبې په ورځ د اګست په نهمه دغې محکمې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې تېره یوه اونۍ کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د دوی په خبره یو دېرش مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزاګانې ورکړې دي. په بیان کې د شپږ ولایتونو میدان وردګ، کندوز، کابل، زابل، کاپیسا او بغلان ښودل شوي، خو د تورونو د څرنګوالي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. دغه شان په تېره یوه میاشت کې د دغې محکمې د بېلابېلو بیانونو پر بنسټ چې پر ایکس پاڼه یې خپاره کړې، په ټول افغانستان کې په دغه موده کې په محضر کې یو اتیا نارینه او ښځینه ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوي دي. دغه شان د طالبانو د سترې محکمې ویاند عبدالرحیم راشد د شنبې په ورځ د اګست په نهمه رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې بیا ویلي چې په تېرو څلورو میاشتو کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د بېلابېلو تورونو له امله پر 340 کسانو تعزیري سزاګانې تطبیق کړي دي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تعزیري سزاګانو او شرعي حدودو د جاري کولو د دوام راپورونه ورکوي چې ځینې حقوق پوهان او د بشري حقونو مدافعین دا سزاګانې غیر عادلانه او خپلسري بولي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه اجراءات چې د افغانستان د محاکمو لخوا ترسره کیږي د حقوقي لحاظ او حتی د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس تر جدي سوال لاندې راځي. اصلي مسله دا ده چې په اوس وخت کې متاسفانه د افغانستان قوانین استمرار نه لري، یعنی قانون جزا او هغه قوانین اجراءات جزایی په افغانستان کې تنظیم کړي وو، د افغانستان د ستر محکمې قانون او د محاکمو د اجراءات قانون نافذ نه ده.
ښاغلی سادات وایي تعزیري سزاګانې د افغانستان د جزا قانون د تسجیل سویو اصولو او قصاص دیات او حدود بیا د اسلامي فقه پر اساس باید تطبیق سي، خو خبره ده دا مسایل په داسې وخت کې عدالت تامینولی سي چې په تعزیري مسایلو کې تورن کستا د دفاع حق ورکول سي او په حدودو کې د اسلامي فقه ټول اصول او لکره او بې پرې څارنی وروسته لګول سوی تور پر ثابت کړل سي. داسې مهال چې د ګڼو نیول سویو، شکنجه سویو، قصاص او په درو وهل سویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې دا وی کړی چې د طالبانو په واکمنۍ کې نه د تعزیراتو لپاره منل سوی قوانین شته او نه هم تورونو ته د مدافع وکیلانو او دفاع حق ورکول کیږي. دغه شان د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد HRIU غړي فهیم فروق ازادي راډیو ته وویل:
از نگاه حقوق بشری چون این مجازات های به ویژه قصاص و شلاق در ملای عام نقض آشکار کرامت انسانی
د بشری حقونو له اړخه د غډول سزاګانی خصوصا قصاص یا اعدام او په عام محضر کې د خلکو په درو وهل د انساني کرامت سرګند سرغړونه ده. د قضایي محکمو د بیطرفۍ او د ظالمانه او غیر انساني چلند د مخنیوي ښکاره بیلګه ده. نړیواله ټولنه باید دا اقدامات د بشریت ضد جرایمو په توګه وپیژني. د طالبانو دوسیې په نړیوالو عدلي او قضایي محاکمو کې وڅېړي او د دې غیر قانوني سزاګانو د بیړني توقف لپاره دې پر طالبانو سیاسي او حقوقي فشارونه زیات کړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې دوی پر ټولو هغو کسانو چې دوی مجرمین بولي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د عدالت تامینولو لپاره حدود او دیت جاری کوي او تعزیري سزاګانې ورکوي، خو حقوق پوهان، د بشري حقونو مدافعین او بیلابیل نړیوال سازمانونه یې له دې عمل خپل سري او غیر عادلانه بولي چې په خبره یې افغانستان کې مشروع ولسواکه حکومت او اساسي قانون نشته او د خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې درېمګړي بنسټونه پرې څارو لري موجود نه دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت لخوا خلکو ته د دې سزاګانو ورکول تل له نړیوالو غبرګونونو سره مل وي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ سه شنبه د بشري حقونو د څار سازمان په کوربتوب یو آنلاین غونډې ته په خبرو کې افغانستان کې په عام محضر کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او د بدني سزاګانو د دوام او زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې دا سزاوې په روان کال کې دوه چنده زیاتې شوې دي.
د ازادي میلمه
مننه کوم ودان تاسو ته معلومه ده چې هغه هیوادونه چې ډیرو دو جګړو ځپلی وي لکه په افغانستان کې تقریبا نیمه پړې پرله پسې بحرانونه، جګړې، پردي یرغلونه نو هلته ډېرې ژورې ټولنیزې ملي سیاسي فرهنګي او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. نو معمولا دغه هیوادونو کې د دپاره د ملي پخلاینې دپاره د ملي یووالي دپاره او د سیاسي ثبات او د سولې دپاره په دغسې هیوادونو کې د دې ملي پخلاینې یا ملي ډیالوګ یوې پروسې ته یا بهیر ته اړتیا وي. اگر چې په افغانستان کې په دینه مباندې د سخوري وري هڅې کیږي یا ډېر خو ځینې دغه خبرې شوې دي خو هغه یاده شوې چې د تړلو دروازو تر شا وي او هغه د ولس غوښتنې او اراده د پامه غورځولې وي او یاده وي چې د ځانګړو ډلو ترمنځ د قدرت د ویش دپاره وي. اما دغه یو رښتینی یو ولسي حرکت چې په هغه کې په رښتینې معنا سره د ولس اراده او د ولس غوښتنې هیلې ارزوګانې هلته په پام کې ونیول شي متاسفانه دغه یو غنو حرکت اوس هم ګورو چې له بده مرغه د نن په افغانستان کې واکمنان په دغه برخه کې کومه اراده نه لري ځکه چې د دوی پان باندې هر څه جوړ دي او ستونزه نشته. هم تم تاسو ګورو چې لا هم افغانستان ډیرو ژورو بحرانونو کې ښکیل دی. نو په دغه سلسله کې موږ تصمیم ونیولو چې داسې یو میکانیزم چې په خپلو پښو ولاړ وي په ټوله معنا ولسي وي د هیچا غږ د هیچا نظر هغه د پامه ونه غورځي هیڅ څوک ترې حذف نشي. نو دغسې یو حرکت ته اړتیا وه. نو په دې باندې کله چې موږ فکر وکړلو بهترینه لارې دغه وه چې موږ څنګه وکولی شو چې په محلي کچه باندې تاسو پوهیږئ چې افغانان د دنیا په ګوټ ګوټ کې خواره دي یعنی که د پاکستان او د ایران ورتیر شو یوازې په دې لویدیز استرالیا او نیوزیلند او تر امریکا او تر دغه ځایو پورې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان خواره واره دي او په دغه افغانانو کې ډیر داسې خلک دي چې هغه صاحب نظر دي او د وطن په درد باندې دردیږي او د وطن په اړه باندې اندېښنې لري. نو زموږ هغه دا و چې څنګه وکولو شو چې هر چیرته چې افغانان دي په محلي کچه باندې موږ دغه صاحب نظر خلک راټول کړو او دوی راشي د افغانستان پر بنیادی ستونزو باندې دوی خبرې وکړي او د هغې ریښي عوامل پیدا کړي او حل لارې ورته ولټوي. او په عین زمان کې زموږ هدف دا و چې دغسې یو بهیر چې موږ په درې څلورو استقامتونو کې کار وکړو. یو استقامت دا دی چې موږ وکولی شو چې د همدغه بهیر له لارې یو ملي یووالی ملي تفاهم رامنځته کړو او د زغم او د یو بل د اورېدلو او د یو بل د منلو فرهنګ دلته ایجاد کړو. د دې پر څنګ په بنیادي ستونزو خبرې وکړو او حل لارې ورته پیدا کړو. او درېیم استقامت دا ده چې د ولس د هیلو دپاره د غوښتنو دپاره او د ولس د غږونو دپاره یو ولسي او ملي ادرس رامنځته کړو. او څلورمه دا چې دا یوازې خبرې نه وي بلکې د حل لارو دپاره او کومې ملي طرحې چې له دغه مرکو نه راوځي نو هغې دپاره یو ملي انسجام یو ولسي فشار هم
اروپا امریکا کې میشت افغانانو چې په دې روسیو کې راوتی دي یا کله دینه وړاندې راوتی داسې ورته ډېرې ټولنې جوړې کړې دي او مخصوص په روسیو دریو کلونو کې حتی په ځانګړي نمونو د ښځو ټولنې د نجونو لپاره چې د حقونو دفاع کې ډېرې ټولنې جوړې شوې. ساسې په دغې ملي مرکو کې څه داسې ځانګړي دي چې له نورو مو بېلوي او فکر کوي کوم افغانان چې په جرمني کې نه یوازې بلکې په نړۍ کې په هېوادونو کې خواره واره دي سر راټولې کوي؟
د دې ځانګړتیا وي ته دي زما په نظر البته د حکومت ټولنې چې جوړې شوې دي د کوم حرکتونو چې شوې دي دا ټول غنیمت دي او دا ټول د یو بل متمم دي او د یو بل تکمیلونکي دي. او زمونږ یو هڅه همدغه ده چې همدغه حرکتونه او همدغه ټولنې هم وکولی شو چې موږ ټول په یو ټغر باندې راټول کړو په یو پلاتفورم کې دوی راشي او دوی خپل نظریات سره شریک کړي. یعنې هغه کومې هڅې چې شوې دي هغوی هم د خپل وس مطابق باندې دا کار کړی دی. البته زمونږ ځانګړنه دا ده چې یو خو دا چې موږ نه یوازې چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې بلکې افغانستان کې هم مونږ غواړو چې همدغه بهیر هلته عملاً همدا اوس هلته اړیکې موجودې دي، خو تاسو پوهیږئ چې هلته ځانګړي شرایط دي او هلته محدودیتونه دي. زموږ هڅه به دا وي چې مونږ هغه ته قناعت ورکړو چارواکو ته. اصولاً خو باید چارواکو دغسې ابتکار کړی وای چې د ولس د هغه دپاره د نظریاتو دپاره د هغوی د هیلو د غوښتنو دپاره یې دغسې یو پلاتفورم جوړ کړی وای. هغې دپاره مونږ تاسې انانوی بنسټونه لرو، هغې دپاره میکانیزمونه شته چې په ملي کچه باندې ولس خپله رایه څرګندې کړي. نو خو متاسفانه تر اوسه پورې کې دغه برخه کې کومه اراده مونږ نه ګورو. اما زموږ هڅه به دا وي، اما که دوی د کې هغه هم که د خنډونه هم وي، تاسو پوهیږئ چې بېلابېل داسې میکانیزمونه شته چې مونږ وکولی شو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې هم همدغه ډول سره د خبرو بهیرونه وغځوو. البته په احتیاط به وي، په تدبیر به وي. نو یعنی یو دا ده چې مونږ ته یوازې په یو هېواد کې دا یوازې د جرمني غونډې نه دي، دا یوازې د انګلستان
وبخې روحي صاحب لکه څنګه چې متاسف خپل یادونه وکړه، په افغانستان کې اوس مدني فعالیتونو ته او دا ډول ناستو راټولېدنه ته چې ځوانان یا خلک پکې وکولای شي په آزادانه توګه خپل نظرونه مطرح کړي، چانس نشته، محدودیتونه ډېر دي. تاسو کوم داسې میکانیزم کاروئ چې هلته بغیر له دې چې د چا ژوند ته خطر پېښ شي، یا حتی طالبانو په فیسبوکي پوسټ باندې خلک نیولې زندانی کړي دي، د یو مدني فعالیت د یو مدني راټولېدنې لپاره فکر کوي چې هلار به بیا داسې میکانیزم تاسو پیدا کړی دی چې بیا یا خپل طالبانو سره خبرې وکړي یا هلته خلک راټول کړي؟
یعنی مونږ خو ترجیح زموږ غبام دا وي چې مونږ چارواکو ته قناعت ورکړو. اما موازي په دې باندې هم مونږ لکه تاسې چې اشاره وکړله چې متاسفانه محدودیتونه ډېر زیات دي هلته، مونږ په دغسې هغه باندې فکر کړی دی، په دغسې میکانیزمونو باندې، لارو چارو باندې. نو زه فکر کوم چې ضرور به نه وي چې د هغې په جزیاتو باندې خبرې وکړو، اما دغسې لارې چارې شته چې سړی کولی شي چې د ولس غږونه، د ولس نظریات راټول کړي او په عین زمان کې دغسې یو انسجام رامنځته کړي.
روحي صاحب، یو بل موضوع چې د مدني ټولنو په فعالیتونو کې په افغانستان کې وکړو، اوس له افغانستانه بهر دي، د نجونو موضوع ډېره برجسته وي، د حقونو د دفاع او د دوی د پاد زده کړې د دفاع لپاره غږ پورته کوي، خو یو اعتراض او انتقاد چې په دې برخه کې شته د پوخانه موجود و، که ښځې په دې برخه کې فعالیتونه کوي که نارینه یې کوي، دوی کارونه یوازې په خبرو کې دي او عملاً کومه نتیجه ورنه یا راشي، یو ښه پایلې ورکړي ترینر اوزي. او په دې درې کلونو کې مونږ کتل چې د په دې برخه کې نه یوازې د مدني ټولنې فعالیتونه بلکې د نړیوالې ټولنې فعالیتونه او انتقادونه او اعتراضونه او بیانونه هم د طالبانو برخه کې څه نتیجه ورنه کړه. انتقاد دا دی چې دغه کسان چې مدني فعالیتونه کوي یا د ښځو د حقونو په نوم فعالیتونه کوي، نړیوال فنډونه اخلي او بیا دغه پیسې لکه څنګه چې اړتیا وي په سمه توګه نه مصرفېږي. ستاسې فنډ، ستاسې دغه ناستو مصارف لکه مکیږي، څنګه دا برابروي او د خلک چې ستاسې غونډو ته درځي د دې لپاره مو څنګه تابع نیسي؟ یعنی دغه راټولېدنه خو یو عاید ته ضرورت لري، تاسو څه کړی په دې برخه کې؟ څنګه دا غونډې جوړوي؟
کور مدن ډېر ښه پوښتنه وکړه. اول خو زه فکر کوم چې مدني ټولنه خو یو ډېر پراخ هغه دی، مفهوم دی. داسې حرکتونه هم شته چې هغوی فنډونه اخلي، یقینا ځینې به کار کوي، ځینې به نه کوي. منته داسې ډېر زیاتې ټولنې او بنسټونه هم شته چې هېڅ فنډ هم نه اخلي خو خپل هڅې کوي، خپل غږ پورته کوي. او بله دا ده چې مدني ټولنه خو غیر له سوله ییزه مبارزې نه بل څه کولی هم نشي، که نه خو همدغه لابي د کمپاینونه دي، دغه سولیزه مبارزه د غږ پورته کول دي. فکر کوم چې اوس هم ډېر لاسته راوړنې شته دي، یعنې موږ په هغه باندې سترګې پټه نه کړو. نړیوال فشارونه ډېر زیات شوي دي، اما دا چې موږ هغه نتیجې ته ورسېږو، هغه کوم بنیادي حقونه چې د ښځو لپاره دي، هغه خو هم تروسه نه دي ترلاسه کړي. اما پاتې شوه یو ډېره مهمه ځانګړنه چې زموږ د ملي مرکې ده، هغه هم دا ده چې موږ ډېر دا زموږ پروګرامونه چې دا موږ ډېر ساده رانیولي دي، ډېر هر چا د پاره د لاسرسي وړ دي، دا ډېر ارزانه دي. او موږ په دې کې د هیڅ نه موږ غږ نه اخلو، د چا نه د مرستند غواړو، البته بهرانیانو نه، ځکه چې موږ په دې کې دی چې د بهرانیو مرستې هغه مشهوره اصطلاح ده چې د نیمې شپې کټ وي. موږ تاسو د دې تجربه لرو چې همدغه رقم سره مرستې د جمهوریت سره په کومه ورځ چې قطع شوې، په هغه ورځ باندې جمهوریت نسکور شو، د ډاکټر نجیب د رژیم سره چې د روسانو مرستې قطع شوې، په هغه ورځ باندې یعنی دغه ګرځر د اندیجی حکومت سقوط وکړ او هغه پروژې چې فندونه بهرنی فندونه باندې ولاړ دي هغه تر څو چې فند وی رواني وي حکم ورڅ قطع شي هغه ختم شي نو مونږ تر څو پر داسې کړی دي چې د دې په ځای باندې چې مونږ یو مهم خار کې غونډه ونیسو او د لرو لرو ځایونو او د بلګل هوادونو خلکو تر وغړو مجلل تالار ونیسو والته خلکو ته د لارې کراګانی ورکو او ټلونه ورکو د دې پر ځای باندې مونږ ویل چې نه مونږ ملي مرکه چې هر چیرته افغانان دي او هر چیرته د امکانات شي وي د ملي مرکه مونږ هلته ورکو نه چاته ډوډۍ ورکو پکې نه هلته کوم مجلل تالار نیسو بلکې په ساده ځایونو کې چې د 500 کسانو گنجایش وي هغه د وطن په دردمند افغانان او صاحب نظر افغانان هغه راټولو ولته مونږ یوازې یو ساده چای ورکو زمونږ تر اوسه پورې کومې غونډې شوي دي یوازې زموږ خپل امکاناتو باندې په هماغه ښار کې د دوستانو په مرسته باندې په ډېرو ناچیز امکاناتو باندې دغه غونډې ترسره شوي دي نو د دې یو لویه ځانګړتیا چې ده زموږ دپاره یعنی د هغه وړ چې ده د تداوم وړ چې ده همدا خبره ده چې دا په خپلو پښو ولاړې دي مونږ د هېچا نه تر اوسه پورې مرسته نه ده اخیستې او بله دا ده چې دا به کاملا شفاف وي مونږ غواړو چې د هرې غونډې هغه د مصارفو او چا چې هغه مرسته کړې ده دا مونږ د ولس سره شریک کړو د دې لپاره چې هم شفافیت په منځ کې موجود وي او هم پولیس په دې ډاډه شي چې که مونږ غواړو د پردیو د مرستې نه بغیر مونږ کولی شو مونږ تاسو پوهیږو چې د پردیو مرستې متاسفانه هغې سره بیا پردی اجنډا وي پردي فرمایشونه او پردي فشارونه هم موجود وي او هغه ولسي یو حرکت هم کوي هغه د خپل مسیر نه منحرف کوي نو زموږ دغه یو لویه ځانګړنه ده مونږ غونډې ساده نیولې دي او خپل امکانات هم نیولې دي
روحي صاحب تر اوسه مو څو غونډې کړي او په کوم ښارونو کې مو کړي دي
او تر اوسه پورې مونږ د فبروري د میاشتې نه 15 غونډې کړې دي لومړۍ غونډه زموږ په لندن کې وه هغه او مشورتي غونډه وه ورپسې بیا په برلین کې د اپریل په 6 باندې او بیا په برمنګهم کې د جولای په 10 او بیا په 19 باندې د جرمني د کولن په ښار کې او تیره شنبه هم په د امریکې د کالیفورنیا ایالت په ساکرامنتو ښار کې نو دغه 15 مرکې شوي دي البته یو یادونه باید وکړم چې زموږ سیستم دا دی چې دا یوازې غونډې نه دي یوازې داسې نه دي چې یوازې یوه غونډه کېږي او خبرې تېرېږي بلکې هر ځای کې چې غونډې کېږي هلته یوه څانګه جوړېږي ځکه چې د افغانستان ستونزې خو یوازې په یوه غونډه کې نه حل کېږي بلکې او بله دا ده چې په یوه غونډه کې مونږ نشو کولای چې ټول هغه صاحب نظر افغانان پکې راټول کړو زموږ هڅه به دا وي چې هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان په مسایلو کې خبرې ولري خپل نظریات ولري هغوی دپاره د زمینه مسایده کړو نو دغه ځایونو کې چې مونږ تر اوسه غونډې کړي دي هلته څانګې جوړې شوي دي او دغه څانګې بیا خپل کار ته دوام ورکوي او بیا په د ډیرو څانګو دا څانګې چې جوړېږي دا به ټول په یو نیټورک کې راټولېږي یعنی د دوی استازي چې د کوم مسؤلین چې ټاکلی کېږي د هغه نه به یوه مرکزي جرګګۍ غونډې را جوړېږي چې دغه به د ټولې چارې رهبري کوي او البته بیا پړاو په پړاو یعنی که مونږ 100 مرکې وروسته یا 10 مرکې وروسته بیا به د دغه ټولو استازو څومره پرېکړې چې شوي دي څومره مسایلو باندې چې بحث شوی دی کومې طرحې چې هلته په غوند موافقه شوې دا ټولې به راځي یوې ملي جرګې ته دا ملي جرګې که مونږ امکانات درلودل ځکه چې مونږ کوشش کوو چې د ملي مرکې یو صندوق جوړ کړو چې خپل افغانان په هغه کې برخه واخلي او مونږ وکولای شو چې حضوري ملي جرګې ولرو اما که نو دغه د ټکنالوژۍ د امکاناتو نه خو همدې دپاره ټوله دنیا استفاده کوي مونږ به مغې نه استفاده وکړو نو دغه د ټولو مرکو
په بخښنه سره ما هم دا پوښتنه اوس کوله چې په سوشل میډیا کې ساسې فعالیتونه لا تر اوسه پورې ظاهرا ډېر ښکاره نه دي په دې برخه کې ځکه چې اوس ډېر حضوري خلک راټول شي مصارف هم کېدای شي د ځای نیول دي نور مصرفونه دي ولی آنلاین ته مو ډېره مخه نه ده کړې
دا وخت تاسو پیږی چې کوم تاثیر چې په حضوري کې وي هغه ته به خبره ده چې په کې نیوي کنه په انلاین کې نیوي ځکه چې حضوري موږ تاسو کولای شو چې 3-5 ساعت په مسایلو باندې بحث وکړو او بل دا وی چې د خلک په مغه خار کې مثال په برلین کې په لندن کې د خلک چې راځي دوی یو بل سره د نږدې نه آشنا کیږي دوی یو بل سره او بل دا چې هلته د نتورکینګ او د اړیکو جوړول به تر کېږي او دوی دغه کې وي دغه بیا هلته منظم څنګه جوړیږي یعنی په یو خار کې د دې امکانات شته نشته خو مونږ په عین خبره شته کوي ام د عملن موږ هم دا کار کړی دی. دغه لپاره موږ ګروپونه جوړ کړی دي، آنلاین ګروپونه جوړ کړی دي چې دا ټول مرکې سره وصل کو او دوی دا ټول خپل پریکړه راوړي او په غو باندې موږ بحثونه وکړو. یعنی موږ دغه د دواړو امکاناتونو استفاده کوو، یوازې په حضوري باندې هم دغه نه کوو اتکانه کوو او یوازې په آنلاین باندې هر هغه چې ممکن وي، هر هغه کار چې آسان وي هماغه نه استفاده کوو ان شاء الله. او ته د افغانستان په اعتبار ته یو غبه زموږ اپشن بم دغه وي چې موږ به د همدغه د ټکنالوژۍ د امکاناتونو په ډېره ګټه واخلو.
روحي صاحب، د کوم پروسه او کوم دغه چې تاسو تشریح کړل د ملي مرکو، یو څه منابع بشري ته مرتیا لري، ځوانان څنګه دي دلچسپي لري چې دا کارونه تاسو ته په وړیا توګه یا په خپل خوخه باندې ترسره کړي؟ کنه ځینې کسان موږ مارلي دي چې هغه په دې برخه کې له تاسو سره کار وکړي، د سوشل میډیا لپاره، د سید مرکو د تنظیم لپاره، د زیدي نیول لپاره، څوک د کارونه تنظیمي، څوک مخته وړي؟
کوردا په پیل کې خو تاسو پیګی چې څوک باید د کارونو پیل کې د دې پیل کارونه د لومړني قربتو په تخنیکی کارونه او لوجستي کارونه دا د ملي محور له خوا نه دا تر سره شوی دی. د ملي محور البته خپل یو نتورک لري، په کوم غړي دي دلته نو دا تعهد لري دغه سی حرکت د پاره مونته په مجرد دی چې موږ د لومړی غونډې کړي دلته څنګه جوړې شوې دي او په څنګه کې منظم مسولیتونه کمیټې جوړې شوې دي، د اړیکو کمیټه، د فرهنګي او مطبوعاتي چارو کمیټه، واته مالی او اداري کمیټه. دلته مثلا په برلین کې دوستانو وړاندیز وکړ چې دوی باید د غړیتوب غونډې هلته کړي، ځکه چې د راتلونکو غونډو لپاره دوی باید خپل مالي امکانات ولري. نو په دې کې لنیکه مرغه کوم ځای کې د غونډې شوې دي زموږ لپاره د خوشاله او د امیدوارۍ ځای ده چې د ډېر ښه هرکلی سره مخامخ شوې دي. یو خو مهمه ځانګړنه دا ده چې د ملي مرکې پرانیستې دي، دا یعنی هر څوک کولی شي چې هر څوک چې په دغه برخه کې لیوالتیا لري او فکر کوي چې دا یو ملي بهیر دی چې د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته کولی شي، له هماغه ورځ نه دی کولی شي چې د ملي مرکې په تنظیم کې، د هغه په مشرۍ کې، په مسولیتونو کې له موږ سره برخه واخلي. همدا اوس ډېرو خلکو موږ سره د لرو لرو خارون اړیکې نیولې دي، د افغانستان اړیکې نیولې دي او دوی خپل علاقه ښیي چې دغه غونډو په تنظیم کې دوی همکاري وکړي. نو زموږ اته ځینې غونډې همدا اوس د همدغه اړیکو پر بنسټ باندې نږدې وختو کې په نورو خارونو کې ان شاء الله تنظیمېږي. نو په دې کې هم ځوانان هم مشران ټول داسې تر اوسه پورې چې څوک راغلي دي په غونډو کې ډېر علاقه مندي ښودلې ده او عملي مسولیتونه یې په غاړه اخیستي دي. نو موږ همدا ورته وایو چې ملي مرکې دروازې خلاصې دي، مسولیتونه د طالبانو اخیستل کېږي، خو کله چې مسولیتونه واخیستل شول بیا به نو پرژمنتیا سره به هغې ته اوږه ورکوي. نو تر اوسه پورې خو دغه برخه کې انشاءالله موږ د بشري منابعو د کمښت سره خو نه یوازې مخامخ نه یو، بلکې په دغه برخه کې یعنی موږ چې امیدواره یو، یو خبره چې ما په پیل کې وکړه چې دا یوازې خبرې نه دي، بلکې د ملي مرکو له لارې یو پراخ ولسي او ملي انسجام رامنځته کېږي. همدغه د څانګو له لارې په دې کې ځوانان، په دې کې ښځې، په دې کې مشران، دغه ټول راځي او په دې کې برخه اخلي.
تاسو ول چې خلک خدي دلچسپي خې راځي په خپل خوخه کار کوي، اوس که جرمني ته وګوري په نورو خارونو کې چې تاسو یادونه وکړه دا ناسب کې تر سره شوې دي، په زر هوا افغانان ژوند کوي، د کار سربیره غونډې ته راتګ، پکې ونډه اخیستل، دې سره د افغانانو علاقه څومره د غواړي په دې مسایلو کې برخه واخلي، غواړي د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي، او کنه د اروپا په مصروفه ژوند کې ترې دا مسایل پاتې دي؟
او دوړ خبر شته، یعنی د شک نشته چې مصرفیتونه ډیر دي دلته، مونږ دا غوښ افغانان هم ډیر زیات دي چې دوی د وطن پر باندې جدي فکر کوي، د وطن پر باندې دوی د مسولیت احساس کوي او دوی غواړي چې د خپل مسولیت سره کې د وطن مقابل کې. یعنی موږ خو زموږ غونډه تاسو ته چې کچېره ډیر لوی غونډه سره جوړ کېلته بحث نه کوي، نو موږ کوشش کوو چې معمولا زموږ غونډه د 50 کسانو په شاوخوا کوي. نو یعنی موږ هغه څه دوستانو ته چې معمولا بلنه ورکړې ده زیاتره زموږ بلنه منلې ده، تر اوسه پورې چې په شا باندې موږ غږ کړی ده. یعنی په دغه برخه کې موږ نسبتا خوشبینه یو، اما هغه شته واقعا یعنی ژوند مصروفه ده، اما هغه څه افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن مقابل کې احساس د مسولیت کوي او دغه برخه کې موږ هیله من یو.
روحي صاحب کبانه داسې څه پاتې وي چې نه مې پوښتلې د مرکو په اړه باندې، یا په کومه برخه کې چې اړتیا وي تاسو خبرې وکړئ مهرباني.
د ملي مرکې د اصول چې موږ ورته ژمن یو هغه دا چې تبن موږ به د افغانستان ملي ګټو ته او ارزښتونو ته به موږ ژمن یو. بل دا چې موږ کوشش کوو چې ملي مرکې ټولګډون وي. مخکې خبره وکړه چې په دې کې هیڅ غږ د پامه ونه غورځي. او بل دا چې دا به هر اړخیز وي. موږ په ټولو بنیادي ستونزو باندې به په ملي مرکو کې خبرې کوو. موږ داسې نه کوو چې ځینې ستونزو باندې سترګې پټې کړو ځکه چې هغه سبا ته دغه ستونزې نور هم غټېږي او بیا به سبا ته حل زموږ لپاره مشکل وي. نو موږ کوشش کوو البته لومړیتوبونه په نظر کې نیسو. او بل دا چې هڅه کوو چې اسانه پیل کو. اسانه په دې معنا سره چې وړاندې نه چې غډیرو سختو خبرو ته لاړ شو د هغه مسایلو نه شروع کو چې موږ په هغه کې ډېر مشترکات لرو. د دې لپاره چې د ملي مرکې د بنسټونو یو ځل پاخه شي بیا به ځو. موږ غواړو چې حتی هغه خلک چې په ډېرو بنیادي مسایلو کې هم اختلاف لري هغوی ته به هم ان شاء الله موږ ورځو. او بل دا چې له دې مرکو نه به جرګه ټاکل کیږي حتی هغه خلک چې نه دي حاضر چې راشي په ملي مرکو کې موږ سره کښېني جرګه یا مذاکراتي ټیمونه به جوړیږي. موږ به کوشش کوو چې هم د چارواکو سره خبرې وکړو هم د بیلابیلو ډلو سره خبرې وکړو هم د نړیوالو سره خبرې وکړو او هغه طرحې یا هغه حل لارې چې ملت هغې باندې موافقه کوي یو ملي اجماع چې رامنځته کیږي د دغه ملي اجماع پر بنسټ باندې چې کوم طرحې رامنځته کیږي دا به د بیلابیلو لورو سره دا به شریکوو د دغه د جرګه لخوا. بل به دا وي چې زموږ ملي مرکې چې د دې کوربتوبه کاملا ناپیلی وي. یعنی هر څوک به کولی شي د هر ډلې د هر فکر خلک او یو شی چې موږ غواړو چې هغې دپاره ډېر منظم کار وکړو هغه دا ده چې څنګه وکولی شو چې دا د زغم فرهنګ په دې کې وروزو. څنګه د یو بل د منلو یو بل د اورېدلو فرهنګ دلته موږ رایج کړو. تاسو پوهېږئ چې متاسفانه افغانان ډېر زر هغه ته سره ځي یو هغه د ژبني تاوتریخوالي ته هم سره ځي. خو له نیکه مرغه تر اوسه پورې د ملي مرکو په غونډو کې ډېره ښایسته فضا وي ځکه چې موږ له پیل نه په دې باندې ټینګار کوو چې زموږ اساسي هدف دا دی چې د یو بل خبرې واورو. که هر څومره هغه زموږ په هغه برابرې نه وي زموږ په ذوق برابرې نه وي. نو دې کې یو بل دا ده چې موږ غواړو چې د افغانستان هغه تنوع ټولنیز تنوع قومي تنوع مذهبي تنوع دا په ټوله معنا دلته باید تمثیل شي. یعنی داسې هیڅوک باید له پامه ونه غورځي او دا ملي مرکه د هیچا په انحصار کې نه وي. سیستم به همدغسې وي چې دا به په کاملا په انتخابي ډول به مسؤلین ټاکل کیږي او مشري د دې به شورایي وي د دې دپاره چې موږ د انحصار مخه نیولې وي. او بله دا ده چې په منظم ډول به له تبعیض سره له تعصباتو سره له دې سره به مبارزه کیږي له دې لارې. نو په دې توګه موږ امیدوار یو چې البته یو شی چې په غوږ باندې ټینګار وکړو چې که اورېدونکي په دې فکر کې وي چې نو موږ په څو میاشتو کې خپل هغه ته رسیږو اهداف ته رسیږو دا به ډېر زیات خوشبیني وي. داسې نه وي چې بیا دوی ناهیلي شي. موږ فکر کوو چې 50 کاله موږ جګړه به آزمایله 50 کاله موږ تاوتریخوالی به آزمایلو. نو لږ تر لږه اوس د دې وخت دی چې موږ نور سولې ته سوله ییزې مبارزې ته مینې ته تفاهم ته باید چانس ورکړو. او موږ یقین لرو چې دا خامخا نتیجه ورکوي. خو دا سخت کار دی حوصله غواړي. نو موږ وایو چې 50 کاله موږ جګړې کولی شوې راځي 15 کاله به منظم ډول سره د سولې مبارزې ته ځانو وقف کو. نو یقین لرو چې انشاءالله دا نتیجه ورکوي. نو په دې کې یو ډېر یو مهم اصل دا دی چې زموږ هر ډول پریکړه چې ده هغه به کاملا سولې وي. او موږ په دې کې به د تاوتریخوالي نه په هر حالت کې به کاملا ډډه کیږي.
ډېر زیاته مننه کوم ودان ژوند دی اوسې روحي صاحب چې وخت مو پریښود خبرې مو سره وکړي.
کدی د سمې او کد غر خکلی دی ټول دنیا کې پختانه خکلی دی وطن تراش مسافر آشنا دلتا ہوا دلتا اوبخ کلی دی او یارا 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 یار اختیارا باندے سلام آئے پسرلی ستان پسخ کلی دی خیر دے دبل جان پختنا وکا زما بریتنا ستابان کلی دی دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا دکھنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا تو سنا دوستر گو میر منے پان دیکھنے سنگین ناست نستنے والا سم پورے را پورے اسی ستاغشی غشی غنے غنے والا سم پورے را پورے اسی ہر یو گوگل دے وینی وینے یا گل ورینے ہر یو گوگل دے وینی وینے یا گل ورینے میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا دخنا دوستر گو میر منے بان دیکھنے د ژوند شر او شورا تنگ شم ستا بڑو د غنش بول لټو سچ د ځان سر د زړپ جنگ شم ستا بڑو د غنش بول لټو چې زما زړ ستا بانشي دوال جوړشي چې زما زړ ستا بانشي دوال جوړشي خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشینا خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشینا دخونا دوستر گو میر منے بان دیکھنے دزمکے اسمانو نو خلا تاکر دوستر گے دا جانان جوڑکڑے مجھے ٹول جہان دا خائستو نو خلا تاکر دوستر گے دا جانان جوڑکڑے سوچے دان منی منکر دی پزڑ کافر دی سوچے دان منی منکر دی پزڑ کافر دی غوی بنیخ دو زخل زینا اور بیسی زینا غوی بنیخ دو زخل زینا اور بیسی زینا خونا دوستر گو میر منے بان دیکھنے
د نظر د خمارونو نزار خو یو خیال در تکوم خولیا ستا د موجونو د سندونو نزار د یو ستم د خبروم خولیا سترګې د ندی اباسین دی زړه د سنگین دی سترګې د ندی اباسین دی زړه د سنگین دی ته که سیال د تندی مرینا خورو لسینا سیال دمرینا خارو لسینا خنڈوستر گو میر منے پاڑ دے گنے خنڈوستر گو میر منے پاڑ دے گنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا